Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه د سهار و بجې شوې ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراج لاس تویم نن جمعه ده د 14 لومړی کال د سرطان چنګاخ ولسمه د 2022 کال د جولای 8مه پیل به خبرونه وکړو. افغانستان ته د نغدو پیسو د ورکولو په دوام پرون پنځشنبه 2.5 میلیون ډالر ورسیدل. د افغانستان بانک د دغو پیسو د رسید ورکړی وکړ. د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومند د مرستې دار کلی تر څنګ پکې له نړیوالې ټولنې د نور تعامل غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
د بشرپال مرستو په لړ کې افغانستان ته 2.5 میلیون ډالر راورسېدل چې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک مشرتابه د نړیوالې ټولنې د دغو مرستو هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغانستان سره په نورو برخو کې هم تعامل وکړي.
سویدن هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې له مواجهه د لایلو پرته دغه هیواد ته بیول شوي. د سویدن راډیو د راپور له مخې دغه هیواد د تیر کال په اګست کې د طالبانو له لورې د کابل د نیولو په مهال شاوخوا 2000 افغانان وایستل. د دغو کسانو په منځ کې سل هغه کسان دي چې د سویدن په لیست کې شامل نه وو چې باید له افغانستان څخه ایستل شوي وای. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند د بندنیو چارو وزارت ویلي لیګل شوی تخنیکی ډله به په افغانستان ته د بشري مرستو پرسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې اوسنی حکومت د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1915 کال د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. ښاغلی قومی په مشهد کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشې کړي، خو د دې پر ځای چې د ایران سیستان او بلوچستان یا د نیمروز مرکز زرنج ته اوبهیږي په خورزم کو کې ځای شوی. قومی دا موویل چې اوس مال په کمال خان بند کې وبنشته، خو په کجکی کې ډیر وبشته. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداري ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندی او فرقوي شعار منه دی او سخت سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المعجید دا خبرداري د حج موسم د څارنوالۍ په پرانستون کې غونډه کې ورکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو ایرانی حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایرانی چارواکي وایي حج سیاسي عبادي مراسم دي. او د برنت او ما تیلو بایا پروان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بایا 94 سنت اول ویدا ورزښت تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بایا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ور به شو د پروګرام معرفي ته. سیلابونو ګڼ افغانانو ته مرګ ژوبل اړولې. یوازې زابل کې شل کسان مړه شوي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلی شل تنه انساني تلفات موږ لرو.
نن د عرفی ورځ د افغان اجان په کومال کې دي.
د افغانستان حجان په عرفات کې دي. په ډیر منظم ډول سره له مینا نه عرفات ته انتقال شول. دوی به نن ورځ په عرفات کې تیروي.
افغانان د اختر په درشل کې له بې وزلۍ کړیږي. دا خلک به
څه اختر
خلک وایي د قربانۍ لپاره څاروي ګران شوي.
ارڅو ډیر ګران دي. کمال دا دا د اختر لپاره دا غوایې دي او دا شهر څو تر نور کله یو برابر پورته شوي دي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته د سیلونو له کابله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لسګونه کسان مړ شوي او ګڼ نور بې درکه دي. د وروستیو ورځو سیلونو چې له سختو ورښتونو او په ځینو سیمو کې له توپانو سره یو ځای وو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. ځایي چارواکي وایي تر اوسه پورې لا د مرګ ژوبلو له کره شمېره خبر نه دي، خو یوازې په زابل کې د شلو تنو مړینه تایید شوې ده. اسمت ساروان او نور جزئیات.
له دغه ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو او طوفانونو له امله خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي دي. د زابل ولایت چې سیل او طوفان پکې د سر او مال تر ټولو زیات زیانونه پیش کړي، د اطلاعاتو او کلتور رئیس رحمت الله حماد ازادي رادیو ته وویل
د باران له کبله هم خلکو ته ډیر تلفات اوښتي دي. دغه ځمکې د کښت مکه کورونا او پټې نو بولاندې کړې دي، سیلابونه لاندې کړې دي. متاسفانه د 54 سالې د حج صادق په کلی کې د مولي صاحب کور بولاندې کړې دي، سره پریوتې دي او وطن په کې دان سوي دي.
شغله احمد وای د مشروب لو دقیق شمیر لا سرګن نه دی، خو په لوړنۍ یو راپورونو کې ویل شوی چې په دغه ولایت کې لشتر لشه شلته نمر شوی دي. د دغه ولایت په سیوري، شینکی، دای چوپان، شاجوی او نور ولسوالیو کې یو شمېر کورونه نړېدلي، سلګونه جریبه کرنې زمزکه ویجاړه شوې ده. د زابل د چارواکو په وینا د طوفان او سیل له کبله د خلکو د لمریزي انرژي زرګونه هندارې هم ماتې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وایي چې له درو ورځو راهیسې په 14 ولایتونو کې شدید باران اوري او له کبله سیلونه جاري شوې دي. د شاغلی حقانی په وینا په لاسو ولایتونو کې سیلونو د سر تاوانونه هم پیش کړی دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس سفی الله راهد وایي په دغه ولایت کې د سر او مال تاوانونه پیش شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې د څو ورځو راهیسې بارانونو د خلکو فصلونو او کښتونو ته ډېر زیانونه رسولې دي. د سیلابونو د راوتلو له امله د کوچیانو شپک کورونه نړېدلي او یو ماشوم پکې وژل شوی ده. په میدان وردګ ویلا سید آباد، جغتو، د امیرداد چک او مرکز بهسود ولسوالیو کې هم ډېر درانه تلفات رسېدلي دي.
شاغلی راید وای د مرشوب لو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو شاوخوا 2000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی وو.
په راپور کې مو واوریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال ډیر تاوان اړولی. پرون له غرمې وروسته د شدید باران په نتیجه کې د لوګر ولایت په مرکز پل علم په شمول په څرخ، برکی، برک، خوخی، محمد آغیا و ازری ولسوالیو کې سیلونه راوتی چې له کبله کاروانګرو بڼوالو ته سخت مالی زیانونه اوختي. راپور نوایي د سیل له کبله کورونه ویجاړ شوی او کښتونه تر اوبو لاندې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د وروستیو طبیعي پیښو په اړه د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تیره شپه نوښته داسې وویل:
دا د بدر ورځو کې زموږ هیواد په دولس ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ځان سره ځاني او مالي د لپاتر لودل، چې د دې سیلابونو له امله زموږ شپاړس تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي او یوویشت تنه نور زخمیان شوي دي. تقریبا د 600 څخه زیات کورونه هغه تخریب شوي دي. همداسې په حدودو کې د 2000 مواشي طلب شوي دي. د 50000 جریبه څخه زیاته زراعتي ځمکه خراب شوې چې هغوی کې باغونه همداسې نور فصلونه ویجاړ شوي دي. دغه اوسني ارقام دي چې موږ ترلاسه کړي دي. دغه سیلابونه په زابل، غزني، پروان، لغمان، ننګرهار، کندهار، میدان وردګ دغه ولایتونو کې راغلي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ملګری ملتونه وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 3000 تنه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو ان سي آر ویلي بلخاب ولسوالۍ ته د ونیم سو کورنیو لپاره د ضروری وسایلو کاروان استواله. په بامیان کې د طالبانو امنی قومندان وایي د بلخاب ولسوالۍ بي ځای شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د ورستیو نشټو له کبله 20 زره تنه د خپل مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنس د ځای سرچینو په قول ویلی چې دوی اونی په خواب بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او د هغوی د ناراضه سوي قومندان مهدی مجاهد ترمنز وروسته له دې شخړه وسوه چې نوموړی د بامیان ولایت د استخباراتو له ریاسته لرې کړی سو. دا ایجنس پر اساس مهدی له ګوښه کېدو وروسته له خپلو وسلوالو کسانو سره بلخاب ولسوالۍ ته لاړ او د کابل د عوامرو له منلو یې انکار وکړ. د ده او طالبانو ترمنځ دروغې جوړې د هڅو له ناکامېدو وروسته طالبانو د ځواکونو یو لوی کاروان بلخاب ته واستاوه. د طالبانو د کاروان او غرونو ته د بلخاب د لسګونو کورنیو د بې ځای کېدو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوي دي. په دغه ویډیوګانو کې شوزو ادعا کړې چې اولادونه یې وژل سوي، خواړه او درمل نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي له خپلو نورو همکارو ټولنو سره بلخاب ولسوالۍ کې د څه باندې لس زره تنو لپاره د خوراکي موادو او نورو ضروري شیانو د برابرولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه وکشل چې د 250 کورنیو لپاره بلخاب ته د دوی کاروان رسیدلی دی. په همدې منځ کې د طالبانو د بامیان امنیه قومندان مولوي صدیق ډی پی ای خبری ایجنس ته ویلي چې بې ځایه سوي بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د مهدي مجاهد په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یوازنی هزاره قومندان وو. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې واک ترلاسه کړ او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو له بیا غوښتنې سره سره ټولې څوکۍ د خپلې ډلې د کسانو په منځ کې ویشلې دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سکال د تیرو دو کلونو په پرتله د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په 2020 کال کې 17,000 او تیر کال ته 22,000 لږ ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستان څخه باندې 14,000 تنه منلي وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
سعودي عربستان د حج د سرشنیو مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850,000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړی خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 15,520 تنه ټاکل شوې وه او درې سعودي عربستان ته تللې دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وزلي او لوږه اوج ته رسیدلې د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی کابو 2.5 میلیون تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و، خو د کورونا له خپرېدو وروسته په 2020 کال کې یوازې 15,000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شوه چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 15,000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې حج وکړي. سږ کال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچی پر اساس غوره شوي زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوي. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفي وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وایي چې د حاجیانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
ازادي راديو ته غواګاست د حج په مسله کې به تمکیګو. نن د عرفه ورځ ده او د حج د فریضې لپاره سعودي عربستان ته تللی زیارتوال عرفات ته ځي. اسمت ساروان د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت له ویندوی فضل محمد حسیني سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ډیر افغانان شکایت لري چې د حج د سګنیو مراسمو لګښت د تیرو کلونو پرتله زیات و. ښاغلي حسیني په ځواب کې وایي
سکل د ارشاد حج اوقاف وزارت چې له حجاجونو کومې پیسې اخیستې دي پرختیا د تیرو کلونو په څیر باندې سکل پیسې ډېرې دي، اما هم کورنۍ او هم له کور نه د باندې دلایل یا اسباب لري. د بیلګې په ډول په تیرو کلونو کې د الوتکو تیل بیه دومره لوړه نه وه لکه سکل چې په نړیوال بازار کې لوړه ده. دا مستقیما د حاجي د مصارفو باندې تاثیر لري، ځکه یوه لویه برخه پیسې چې موږ د حاجي نه اخلو هغه د الوتکو ټکټونه دي چې د سعودي عربستان ته د تللو او بیرته د تللو لپاره ورکوي. او همداشان په سعودي عربستان کې هم مصارف څو چند لوړ شوي دي. د بیلګې په ډول د جنوبي اسیا موسسې په مقدسو مشایرو کې په مینا، عرفات او مزدلفه کې خدمات وړاندې کوي. د هغوی پیسې په تیرو کلونو کې حدود 1500 ریال وو چې سږ کال دا 5650 ریالو ته لوړې شوي دي. همداشان د غذا په برخه کې، ترانسپورټ په برخه کې، د اوسېدلو ځایونو برخه کې په بیو کې لوړوالی راغلی دی. په همدې خاطر دغه مصارف لوړ شوي دي.
حسیني صاحب، کزمو شاوردونکو ته وایست چې نن د حاجیانو پروګرام څه دی؟ نن کوم مراسم په ځای کوي؟
د افغانستان حاجیان الحمدلله نن عرفات را رسیدلی دي. تیره ورځ دوی په مینا کې او شپه هم په مینا کې تیره کړله، اوس په عرفات کې دي. په ډېر منظم ډول سره الحمدلله د افغانستان حاجیان له مینا نه عرفات ته انتقال شول او دوی بنن ورځ په عرفات کې تیروي چې دغه مقدس ورځ او په دغه مقدس او پاک خاور او بغجه کې به عبادت تر سره کوي. بیا د نن ورځ په پای کې په ماخام کې به دوی مشعر الحرام یا مزدلفه ته ځي، شپه به هلته کوي او له هغه وروسته به سار ځي جمرات یا د شیطانانو د وستلو لپاره به دوی د جمراتو سیمې ته ځي. له هغه وروسته حجان به ذبح کوي او له هغه وروسته دوی بیرته خپلو خیمو ته راګرځي یا ځینې حجاج د فرضي طواف د ادا کولو لپاره بیرته د مکی ښار ته ځي چې د فرضي طواف په تر کې دوه سره به د حج فرضي مراسم هم پای ته ورسیږي.
د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت ویندوی فضل محمد حسیني و چې د افغان حاجانو په اړه موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړه.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خبره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میرا راولېږئ. 00420221120201.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به ورشو د اوکراین موضوع ته. په داسې حال کې چې د بریتانیا مستعفي صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ ژمنه کړې وه، د فنلند پارلمان د غیواد حکومت ته اجازه ورکړه چې روسیې سره په پوله کې خنډونه جوړ کړي. فنلند له روسیې سره 1400 کیلومتره پوله لري او په ناټو کې د غړیتوب لور ته په چټکه روان دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
بوریس جانسن چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په وړاندې د اوکراین یو ښکاره ملاتړی ګڼل کیږي، پروند د بریتانیا له صدر اعظم یو د محافظه کار ګوند له مشر استعفا ورکړه، خو د اوکراین ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. جانسن نه منله چې استعفا وکړي، خو د کابینې له یو شمېر غړو سره له لیدنو وروسته یې دا پریکړه وکړه. د کورونا او باد خبرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر مهال اډ او شو چې د جانسن د حکومت لوړ پړو چارواکو په یو خصوصي بندر کې ګډون کړی وو. البته په هغه وخت کې بریتانیا پر دا ډول راټولېدنو بندیز لګولی وو. دا مسأله د جانسن لپاره لانجمنه شوه. جانسن چې په 2019 میلادي کال له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وټلو د چټکولو په شعار د بریتانیا صدر اعظم شو، پرون پنځشنبه د خپل استعفا د اعلان په مهال وویل:
اجازه راکړئ اوس د اوکراین خلکو ته ووایم چې پوهیږم
موږ به په بریتانیا کې هر څومره وخت چې ووځي د ازادۍ لپاره ستاسو د مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړو.
په همدې حال کې د فنلند پارلمان پرون د رایو په اکثریت هغه قانون تصویب کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي څو له روسیې سره د پولي په اوږدو کې خنډونه جوړ کړي او دغه راز په استثنایي شرایطو کې ټوله پوله بنده کړي. د دې قانون پر اساس په فنلند کې د پناه ټولې غوښتنې به په پولو او هوایي ډګرونو کې وارزول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله له لویدیځو هیوادونو او ناټو سره د روسیې اړیکې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو دی برخې ته مو بیا هم زه صفي الله ستانک ځای خراغ لاست وایم. اول به له اسدالله لودین نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
له امریکا خبریدونکو هیل رسپانې د جو بایدن پر هغې هڅې ولیکنه خبره کړې چې غواړي افغانستان د غیر ناټو عمده متحد له لسته لرې کړي. تیره ورځ ګڼو امریکایي رسپانو وویل چې بایدن د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هیل رسپانې لیکلي امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت و چې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور شاوخوا 10 کاله وتلی وو. د ورسپانې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناټو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دا نه دي ویل شوي چې له افغانستانه د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستو په برخه کې د جو بایدن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هیل لیکلي بایدن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکونکي یې رابهر کړي وای. خو بایدن بیا له دې وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلي عملیاتو پر مهال 1,23,000 کسان له افغانستانه وایستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریس تغبرګون وخو دا یو ویاندی قاری یوسف احمدی پر ټویټر ولیکل موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا 10 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وزورېدل، موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې 10 کاله وروسته له خاورو راوېستل شو. مطلب کې د طالبانو د ځای چارواکو په حواله چې فرانس پریس اجان سره خبرې کړي راغلي دغه ټویټا کورولا موټر د زابل ولایت د یو بند دننه خښ شوی وو. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه محل چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټو د طالبانو د همغه محل د یو چارواکي عبدالجبار عمری لخوا خښ شوی وو او اوس خپل ښاغلي عمری د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي د دغه موټر مخه یو څه خراب شوی خو نوره باډه یې په خو وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د یو لوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کېږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ رهبري کړه. هغه په 2013 کال کې ومړ خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
وار به شو غزنی ته. هلته کوچیان او مالدار وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال خپل مالونه په نیمه بیه پلوري خو بیا هم نه خرڅیږي. بل لور ته بیا د اختر د قربانۍ اخیستونکي وایي سږ کال مالونه سخت ګران دي چې اخیستلو ته یې وس نه رسیږي. خو د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه دي ګران شوي او نه هم ارزانه شوي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسه ورکه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
تورجان کوچی د غزنی څاروي منډی ته دغه پسونه په داسې حال کې راوستي چې دلته د پسونو خرڅونکي مالدار او کوچان له ارزانۍ او اخیستونکي له ګرانۍ څخه شکایت کوي. تورجان د خپلو پسونو اخور ته ډډه وهلې او د اخیستونکي لاره څاري، خو وایي په ټوله ورځ کې د ګوتو په شمیر پسونه خرڅیږي. تورجان شکایت کوي او وایي په داسې حال کې چې د تیر کال په پرتله پسونه سم په نیمه بیه ارزانه سوي هم دي چې له امله یې دوی زیات تاوانونه کړي دي. دی وایي که څومره هم د څارویو بیې ټیټ سوي هغومره اخیستونکي هم نه تر سترګو کېږي.
شاعت نست لاری بندی دی و یه دی شاید نست مالن تو ول دخای ولار دی دست زور پوپ سپ پنج زور خرسی ای تو کیم نخد دا بسی پیکو تو ول وگیم بس چیز کلن دیر خو دیر خو بارانه نه ول دیر خو مالن اگران وارزانی و اس دیر ابد اگرانی دا بسی چل کو تو ول بمس بارانه نه دی کل خرگ بویو دی مال واخن نست ای شاید نست
بل لور ته بیا د څارویو اخیستن کې د څارویو د خرڅونکو دا خبره نه مني چې ګویا څاروی دی ارزانه سوي وي. غلام حضرت دلته د اختر قربانۍ د څاروی اخیستنې په مخه راغلی دی. نوموړی وایي که یوې خوا ته په اوسني وخت کې له خلکو سره پیسې نشته، نو بلې خوا ته هر مال یو په دوه ګران سوی دی.
هیڅ هر څه ډېر ګران دي، کمال ده که دا د اختر دپاره دا غوایي دي او دا شیان هر څه نور کله یو برابر پورت شوي دي.
په دغه ځای کې د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه ګران شوي او نه هم ارزانه شوي دي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسې ورکه سوي ده، خلک په وړو غوړو پورې حیران دي. اکرم خان د دغه سوداګرو له جملې څخه یو دی. نوموړي په دغه ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل
تر نورو کلو خو داسې ډېر برابر نه دي لکه نور کله، خو اوس هم یو څه خوندور دي، برابر دي. خلک د اقتصاد لپاره دغه مره خپل وس توان لري، تر هغه اندازې پورې خرید اوس هم کوي خلک. کلونه خو ډېر ښه وو، ځکه خلک اقتصاد یې صحیح وو، مالونه ښه خرڅېدو، ګران وو. سږ کال چې کوم نور شیان ګران دي، مال په هغه اندازه نه ده ګران، دا ارزان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزني ځینې اوسېدونکي د دواړو لورو شکایتونه پر ځای بولي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. اوس هم ستاسو پیغامونه
د دې ورځې کې چې په معروف ولسوالۍ کې سخت سیلابونه بارانونه ورښتونه سوي دي، چې خلکو ته زیاني او مالي زیان رسولی دی. چې د معروف په باري کلي کې، ابو کلا کلي، مدیزو کلي کې، پیرزو په کلي کې، د کڅ په کلي کې او داسې نور ډېر کلي یې ترمندونه وران کړي دي، هغه خراب کړي دي. کوم چې د خلکو کښتونه کرلي واغې وړي دي، د خلکو باغونه وړي، د خلکو مځکې وړي دي. د سالیسون په سیمه کې دوه ماشومان تر اوسه پورې چې موټر رود راغلی اوبه زیاتې راغلي دي، وړی دی او خلکو ته ډېر سخت تاوانونه رسېدلي. تر اوسه پورې هم اوبه زیاتې دي چې په همدغسې د زابل د ټغر ولسوالۍ چې د مارو پر څنګ ده، هلته یې ډېر کلي خراب کړي دي، ډېر تاوانونه رسولي دي. همداسې د ارغسان په یو شمېر کلیو کې ډېر سخت تاوانونه رسولي دي، چې اوس هم خلک سره خبرې وکړلې. خلک وایي چې د خلکو کښتونه، مځکې او باغونه وړي، د ډېرو خلکو کورونه یې وړي دي. خلکو خپلې ښځې کوچنیان له کورونو څخه ایستلي دي، مګر کورونه یې ورته وران کړي.
لتیرو درور دره په دی خو د زابل ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې پر لپسې ورشتونه دي. الته سیلابونه راوتلې دي، خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي. د خلکو په کورو باندې وبننه وتلې، ډیر زیات شمیر کورونه وران کړل، د خلکو لونه کړی دي، درمندونه پراتولو پر نن سبا کې به تری شل کول، هغه درمندونه ټوله وبوي وړلو. په هغه سیمه کې خلک کاریزونه په مطلق ډول وچتي، خلک د کښتونو لپاره او د چلو اوبو لپاره له زوجورو څاګانو څخه استفاده کوي. هغه ټولو څاګانو باندې، اکثریت څاګانو باندې د سیلابونو اوبه ننوتلې او اوبه د څښاک نه دي. خلک د چلو په برخه کې له ناورین سره مخامخ دي. هلته کلینیک نشته. او بل سالی صاحب، د خلکو مالونه وبویولو، ډیر زیات پسونه وبویولو. خپله د کلا رشید په سیمه کې یو نفر تر کور لاندې سوی و، هغه وژل سوی و. د دغه ولسوالۍ خلک له سپین بولډاک څخه خوراکي توکي، دوکانداران خوراکي توکي راوړي او بیا پلوري پر خلکو باندې. نو پغه پرون نه بل ورځ مازدا موټر له سپین بولډاک څخه دوکانداران له وړو غړو پلمیټو برو دوڅخه په ګډه را بار کړی و. کله چې د شمولزو ولسوالۍ د ډګرو یا ځنځیر بازار ته رسیږي، هلته لویه کنده ده. هغه کندې اوبه پر راغلې وې، موټر یې چپه کړی و. هغه څه شیان چې پکې بار و هغه ټوله اوبو د ځانه سره یوړو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.